د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د دسمبر 3 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. داعش خراسان ډلې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان سفارتخانې په ناظم العمور د شوي هغه برید ذمواري په غاړه اخیستې ده چې پکې ناظم العمور عبید الرحمن نظامانی بچ پاتې شوی، خو د هغه یو ساتونکی سخت ژوبل شوی دی. اخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرل باجوا تور لګولی چې هغه سره ډبل ګیم یا غبرګه لوبه کوله. او وای جنرل باجوا د ملازمت مدا غزول د هغه یو لویه تیروتنه وه. د عمران خان په دې تازه څرګندونو پخوانی فوزي مشر یا د فوز ادارې کم خبرګون مخې ته لاندې نه دی راغلی. او د برټانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده. بلخوا د یوکرین د غنمو نه ډکه یوه بحري کشتۍ د ایتوپیا ساحل ته رسېدلې ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. داعش خراسان د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې په ناظم العمور د شوي د هغه برید ذمواري په غاړه اخیستې چې پکې ناظم العمور عبید الرحمن نظامانی خوندي پاتې شوی، خو د هغه یو ساتونکی سخت ژوبل شوی دی. بلخوا میډیا د سفارتي ذرایعو د خولې دعوه کړې ده چې طالبانو حکومت د دې برید په تړاو کې یو تن نیولی دی او د هغه د ولکې نه وسلې او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي، خو پخپله طالبانو په رسمي توګه په دې حق له لاسه نه دي ویلي. وسلواله ډلې داعش خراسان ته یوې نږدې میډیا په ټلګرام خبر کړی یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په ناظم العمور برید د وسلواله ډلې داعش خراسان یو غړی کړی دی. ملګرو ملتونو، امریکای او پاکستان په دې برید د افسوس څرګندونه کړې او د طالبانو د حکومت نه غوښتلې دي چې په کار ده د بارنو سفارتکارانو یا ډیپلوماټانو تحفظ دی باوري کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډۍ حمله کړې ده او درې پولیس افسران یې پکې وژلې دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د سیمې د پولیسو یو مشر محمد علي ګنډاپور رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي پولیس عسکرو د شنبې یا خالی په ماښام د نوخار ضلع په اکوړه خټک سیمه کې په موټر کې گشت یا ګزمه کوله چې دوه وسلوال ورباندې ډزې وکړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې پیښې خبر اغسته او د صوبې د پولیسو د مشر نه د پیخي رپورت غوښته ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلواله ډلې د پیخي سو ګنټو ورستو په یو بیان کې د دې ذمہواری په غاړه واغسته. دا په یو هفته کې دویمه حمله ده چې تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواری په غاړه اخلي. درې ورځې وړاندې د بلوچستان مرکزی ښار کوټې په بلیلی سیمه کې هم د ځانمرګي برید ذمہواری ټي ټي پي په غاړه اخیستې وه چې څلور تنه پکې وژل شوي وو او شاوخوا دېرش تنه پکې زخمیان شوي وو. یاد دی وی د ټي ټي پي لخوا د پاکستان حکومت سره د ډسبندۍ د ختمېدو اعلان وروستو یادې تندرو ډلې د پاکستان په بیلابیلو علاقو په خاصه توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې حمله زیاتې کړې دي. د تندروي په حواله سره بل خبر کې راغلی چې د پاکستان د تندروي پر ضد د مخنیوي ادارې سي ټي ډي ویلې دي د پنجاب په جدا جدا علاقو کې د استخباراتو په بنیاد ترسره کړې عملیاتو کې څلور مشکوک تندروه نیولې دي چې تعلق یې د یو غیر قانوني تنظیم سره وو، خو د تنظیم نوم نه دی ښودل شوی. د سي ټي ډي ویان تر مخه پروانه هفته کې د مقامی پولیسو او قانون پر ځای کوونکو ادارو په مرسته په پنجاب صوبه کې 320 عملیات شوي او 200 مشکوک تنان نیول شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا تور لګولی دی چې هغه سره ډبل ګیم یا غبرګه لوبه کوله. او وایي د جنرل باجوا د ملازمت مدا غزول د هغه یوه لویه تیروتنه وه. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې عمران خان ویلي جنرل ریټایرډ باجوا په لوبه وروستو د هغې پوه شو چې کله د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید د خپلې څوکۍ لری کړی شو. یاد دی وی په یو کم دیرشم نومبر د خپل ریټایرمنټ نه وړاندې فوز ته خپله الوداعی وینا کې جنرل ریټایرډ قمر جاوید باجوا د عمران خان هغه بیانیه دروغجن یاد کړې وه چې پکې عمران خان ویلي وو د یو باراني سازش د لارې د هغه حکومت ختم کړی شوی دی. او ویلی وو د دروغجنې بیانې په جوړولو سره ملکي ناقراری پیدا کړې شو. عمران خان خپل د تازه مرکه کې د جنرال باجوا باور کولو ته د خپل تیروتنې نوم ورکړی دی او ویلی دی دا خبره مني چې فوز کې پکار ده د هیچا د ماموریت مودا ونه غزول شي. د عمران خان دی تازه بیان ته په خپل پخوانی فوزی مشر جنرال باجوا یا د فوز ادارې کم خبرګون نه دی ښکاره کړی. د پاکستان یو مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق ویلی پر لپسې عمران خان د انکشافاتو او اعترافاتو نه په ډاګه شوې ده چې هغه اسټابلیشمنت د یوې مهرې په توګه په پاکستان مسلط کړی وو او دا چې د عمران خان د آئین او ډیموکراسي سره هیڅ غرض نه لرلو. د برتانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده. تازه معلوماتو تر مخه 55% روسي خلک د یوکرین سره امن مذاکرات غواړي او تش 25% جنگ جاری ساتل. بلخوا د امریکې سیړنیزه اداره انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار د یوکرین لپاره په خپل تازه رپورټ کې وایي د یوکرین فوزونه د دنیپرو د دریاب نه اخوا مشرقي اړخ ته رسیدلی دي او ډیر امکان دی کرایمینا شمال مغرب اړخ ته تګ جاری وساتي. بلخوا روسی فوزونو د باخموت گیر چاپیر از مکنی حمله جاری ساتلی دی او ورسره غربی دونیاسک او مشرقی زاپوریتزیا اوبلاست کې هم روسی حمله جاری دی. د دینه علاوه د رویټرز تر مخه پرون د خالی پورس د یوکرین د غنمو نه ډکه یو بحری کشتی د ایتوپیا ساحل ته رسیدلې ده. دا خبر د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی د خلی رویټرز خبری ادارې ورکړی دی. تیره هفته یوکرین د ځینی ائتلافي ملکونو سره د 1.5 میلیون ډالرو د قیمت غنم د وچکالۍ او قحط د یری سره مخ ملکونو ایتوپیا، سودان، جنوبی سودان، سومالیا، کانګو، کینیا او یمن ته د لیګلو یو ګام اخستی وو. اهم د دې ګام د لاندې د زیلینسکی ټویټ دی چې 45,000 میټریک ټنه غنم ایتوپیا ته لیګل شوي دي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نواریدل زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل داعش خراسان ډلې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانه په ناظم الامور د شوی ها غبرید پړه په غاړه اخیستی چې پکې نوموړی عبید الرحمن نظامانی خوندي پاتې شوی خو دا غو یو ساتون کې پکې سخت جوبل شوی وو. سیړونکو وایي د داعش د برید ذمہواری اخیستل د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. تفصیل په د سیمې نه د ډیوه خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
داعش خراسان ډلې د دې برید ذمہواری د ټلګرام د لارې اغېستې ده. خبريالانو ته په لګل شوی یو پیغام کې ویلي ناظم الامور باندې برید د دوی وسلوالې ډلې یو غړي کړي دي. د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانه په ناظم الامور عبید الرحمن نظامی باندې ډزې شوې وې. پاکستانی سفارتکار په دغه ډزو کې ژوندې وتلیو خو دغه یو ساتونکې سخت جوبل شوی وو. د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی دیوته ویل د پاکستان په سفارت د داعش خراسان برید د نورو ملکونو هم د خپلو سفارتکارانو په اړه اندېښنې سیوا کولی شي.
نو کده سه هیواد په سفارت باندې برید کیږي نو نور هیوادونه چې هغه د افغانستان ګوندی هیوادونه دي یا د نور روسیا ده یا چین ده یلور هو دله دی یقینا چا و سربم ډیر سخت تشویش چه په دې اړه باندې پیدا شووی.
ملګرو ملتونو امریکای او پاکستان په دې برید د افسوس سرګندونه کړې ده او د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې باید د بهرنو سفارتکارانو تحفظ باوري کی. افغان طالبانو د داعش خراسان د ذمہواری منلو وروسته لا هم سندې ویلي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي رپورټونه کتلی چې د برید ذمہواری داعش خراسان ډلې منلې ده. دوی د افغان چارواکو سره په ګډه د دې خبر سیړنه کوي. په بیان کې ویل شوی د برید په افغانستان او په دې منطقه کې د ترهګرۍ د خطر یادګیرنه کوي. سیړونکو خبريال احسان ټیپو دی وته ویل پاکستان د وړاندې نه تورونه لګي چې داعش او ټي ټي پی د پاکستان ضد د افغانستان خاوره کاری او اوس دا برید د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خرابولې شي.
ته مونږ چې د سینیئر سکیورټی چارواکي دی افیشل له سره خبره وشو نو هغه دا ځین کې دا خبره دا او دا ځین جوړ شوې دي چې افغانستان زمکه چې کومه ده یا افغانستان نه پاکستان ته سری سکیورټی تریټس دی هغه کده داعش په شکل کې دی هغه دا ټي ټي پی په شکل کې دی نو دا نوې چې کوم دلته چینج اف کمانډ شوې دی نوې آرمی چیف راغلی دی نو ما خیال کې دوی په دې باندې لکه کار شروع کوي چې افغانستان نه کم سکیورټی چیلنجز دی پاکستان ته نو هغه دوی څنګه لکه ټیکل کی.
د عبدالولی خان په هنتون د نړیوال اړیکو څنګه مشر ډاکټر عبدالشکور وای افغان طالبان د کور دننه د سکیورټی مسلو سره مخ دي. په داسې حال ته پاکستان ته ډېر تم ساتل نه دی پکار چې د پاکستان خلاف په بریدونو کې د ککړو وسلوالو په ضد سمدستي کاروي وکړي.
په روسي کې هلته حیثیت له خوا ډېر زیاتې غټې او درنې درنې د ماچی کیږي او طالبانو
د افغان طالبانو دپاره د داعش په شکل کې په راتلونکي کې یو لوی خطر موجود دی. دا تنظیم د افغانستان دننه او ګاونډي هیوادونو کې عملیات کوي چې د ګاونډي هیوادونو سره به د افغانستان په اړیکو باندې اغیز پریوزي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی بده د خیبر پختونخوا په نوخار کې وسلوال برید کې د پولیس درې عسکر وژل شوی دي. تاریخي طالبان پاکستان ډلې د دغه برید ذمہواری په غاړه اخیستې. دوه ورځې وړاندې د مردان او چارسده په شمول اعظم ورسک کې هم امنیتي چارواکي په نخښه شوی او په بلوچستان کې هم د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. پوهان وایي د ډزبندې د لوزنامې د ختمېدو وروسته په هیواد کې د تشدد لړۍ دوام لري او زیاتره پکې د پښتونخوا بلوچستان د پښتنو سیمه متاثره شوې دي. خو په حکومتي کچا د دې د مخنیوي لپاره کم کوټلي ګامونه نه اخیستل کیږي. تفصیل په دړيوه خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع د پولیس مشر عمر خان وایي د کوړي پولیس ثانې د پولیس ګاډي هغه وخت په نخښه کول چې دوی په سوریا خیل سیمه کې خپل پرزونه سر ترسول. د دوی په وینا په وجل شوی عسکرو کې یو حوالدار او دوه پولیس کارکونکي شامل دي. دوی وایي پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډي سره په ګډه کار پیل کړی او ډېر ضربا ککړ ملزمان گرفتار کړی شي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پیخي غندنه کړي او د ټوئیټر د لارې ویلي دي په صوبه کې د ترهګرۍ او هدفي وجونو پیخي خطرناک حد ته زیاتې شوې او په دې د افسوس سرګندونه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیخي نوټس اخستي او د پولیس د اعلی چارواکو نه یې په پوری توګه رپورت غوښتي. د صوبایي حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې وجل شوی د پولیس عسکرو د کورونو سره خواخوږي کړي او ویلي دي دا ډیره د افسوس وړ خبره ده او د دوی وینه به بې ځایه نه دي. په سیمه کې د واشنگتن پوسټ خبر ریال حق نواز خان وی وی ډیو ته وایي د تحریک طالبان د ډزبندۍ ورستو د تشدد پیخ زیاتی شوی. دوی وایي د وسلوالو بریدونه د وړاندې نه هم روانو خو وس طالبان د دې ذمہواری اخلي. په مردان چارتدا او وس په نوخار ضلع کې د بریدونو ذمہواری طالبانو اخستې او بیا په جنوبي ضلع کې هم یو ځل بیا امنیتي ځواکونه په نخښه کیږي. دوی وایي د دې تشدد له امله زیاتره خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې متاثر دي.
د دې جنگ میدان بیا یو پیره خیبر پښتونخوا او هغه پولیس رنی دې قبایلی ضلع دي کم چې د پخوانه په دې جنگ کې ځپلې شوې وي. چې کله طالبانو سره خبرې ترې کامیاب شي یا ناکام شي نو د هغې بیا دغه شنده کې اثرات رد عمل راځي. نه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا او نه د مرکزي حکومت داسې څه یو هله ځله مخې ته ښکاري دا کوم حالات روان دي د دې مخنیوي و.
تحریک طالبان پاکستان 13 میاشت د نومبر په 13 نیټه د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې او بیا د هغې وروسته په پوری توګه په بلوچستان صوبه کې د امنیتي چارواکو ټرک په نخښه کړې وو. په پاکستان کې سیلانیز اداره پیکس په خپل رپورت کې وایي 13 میاشت په نومبر کې 43 ترهګر حمله شوي او شپږ سلويخ کسان پکې وژل شوي او په دې کې 19 امنیتي چارواکي هم شامل دي. د ادارې په وینا په اکتوبر کې د یو کم سلويخ حملو په نتیجه کې 33 کسان وژل شوي وو. 13 ورځ د پاکستان خارجه وزارت ویلی وو تحریک طالبان پاکستان د حکومت د پاره یو لوی خطر دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. بلوچستان کې پولیسو د صوبې په مرکز کوټه کې په امنیتی ځواکونو د ځانمرګي برید د ګواښ خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې هم په بلوچستان کې په بلیلی سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې څلور پولیس والا وژل شوي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې وه. د دې تازه خبرداري تفصیل د سیمینا د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د مرکزی پولیسو د دوتر له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د داعش له لوري په کوټه کې پر پولیسو باندې د ځانمرګي برید پلان ترتیب شوی دی. پولیسو په دې ترڅ کې د یو شجن نومې هم په ډاګه کړی دی. د دوی له خولې چې په خپل خوشه باندې و تراګرو ته خپل ځان د ځانمرګي برید لپاره تیار کړی دی. پولیس وی چې دغه شته اوس د داعش له ډلو سره د مستونګ او د بولان د غروپ سیمو کې له داعش سره ملګری ده. د پولیسو له لوري و ټولو اړه لرونکو ادارو ته ویل شوی دي په دې ترس کې دي تر وخت لمخه امنیتي ګامونه نور ټینګي. د پولیسو و ټولو افسرانو ته امر شوی دي چې دغه ډول پیښې د مخنیوي لپاره دي د څارنې عمل چټک کړي. حمله دې کبل اوس دوی د کوټې پر داخلي او پر خارجي لارو باندې پلټنې ډېرې زیاتې کړې دي او امنیتی سرتیری ډیر ګمارل شوی دی. د کوټ شار د پولیسو ډی آی جی غلام اسپر په دې باب وویل
کچھ انسیډنټس جو ہے وہ ماضی میں ایسے ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں ہی جو ہے یہ ڈپلائمنٹ
پتیر وختو کې یو څه پیښه داسې شوی دی. د دې لپاره اوس موږ خپل سکیورټی تنظیمات ته بیرته کتنه کړې ده. ځای خبريال امین الله پیترتوی په بلوچستان کې د داعش د فکر خلق موجودیت لري.
د داعش د فاسخه یا د ٹی ٹی پی د فاسخه دا رقم حمله مخکیم سوي دي او د ٹی ٹی پی او د داعش په بلوچستان د کوټ په شاوخوا علاقو کې د دې وجود ستا. نو دلته کوم حالات کوم بشنو ورکول سوي دي د هم په دې باندې اندیشمن دي.
څلور ورځې وړاندې هم د کوټ شار پر هوایي ډګر باندې د بلیلی په سیمه کې د پولیو وډلو ته تحفظ ورکوونکو د پولیس پر ګاډۍ باندې ځان مرګ هیبرید سوی وو چې په نتیجه کې د یو پولیس په شمول څلور تنه وجل سوی وو. د درویس پولیسو په شمول وویس تنه ټپیان سوی وو. د اغې پیش مسؤلیت طالبانو په سر اخستی وو. حکومت وی چې امنیتي ادارو د تراګری د مخنیوي لپاره بشپړ انتظامات کړی دي. خصوصي څرنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې د ځانمرګ بریدونو کې د شوزو مخنیوي کول ډیر ګران کار وی.
اوس نه دی معلوم دا یو معلومات لرو یو رپورت راغلی دی هغه کنفرم دی کنه دی کنفرم وای پدکوش تیار دی د شوزو چې دی خپل نوم چې دی د کړی دی چې موږ تیارو په دغه نو پکار دادی چې دوی اوسم دغه نیک نیتی سره کوشش وکړي.
تر دې لمخه هم په بلوچستان کې داعش یو شمیر بریدونه ترسره کړی دي. په 2014 کې دوی د کوټې د پولیسو پر اکیډمي باندې برید وکړي چې په نتیجه کې یو شپږ کسان وژل شوي وو او یو شمیر بیا ټپیان شوي هم وو. په 2019 کې د اپریل په میاشت کې دوی د کوټې په بازارګنجي کې پر سبزی منډي باندې د شپې ریکې پر وګړو باندې برید کړی وو چې په نتیجه کې 13 کسان وژل شوي وو او دغه ډول د روان کال په پایل کې هم یو لس د زاره قبيله وګړي د مچ په سیمه کې د کویلې په کان کې وژلي وو. دلته په بلوچستان کې تر دې لمخه هم د شیپ ریکې پر وګړو باندې یو شمیر خونړي بریدونه سوي وو چې د زیاتره پیښو مسولیت څونی تندروډلي او داعش په سر اخلي. بلوچستان له افغانستان او له ایران سره ګډه سره دی پوله لري. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د افغانستان سره پر سر دی پوله باندې چې 1500 کیلومتره ده 2500 کیلومتره په بلوچستان کې ده پر دغه سره دی پوله باندې تر اتیا فیصد زیاته برخه باندې اځغان تار چولې دي. لوی مرامیدادی چې د تراګرو د مخادره موادو د کاچاکبرو او د غیر قانوني تاګوراتک مخنیوي وسی. حمید سمسور پی او ایل ډیوا کوټا.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د افغانستان مخکنی صدر حامد کرزی د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي ځل له هیواد بهر په سفر روان شوه خو په خپل دغه دفتر او د طالبانو حکومت لا دغه د سفر په اړه څه نه دی ویلي. رپورټونه وایي هغه په عرب امارات او جرمني کې د امریکا او نورو غربي چارواکو په ګډون له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره هم ویني او کې دیشي د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدلو د تیاریو په اړه ورسره خبري وکړي. تفصیلی بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی سفر لمړی د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر عمر زاخیل وال ښکارا کړ او پر خپل ټویټر او فیسبوک باندې یو عکس خپور کړ چې دواړه په الوتکه کې ناست لیدل کیږي. عمر زاخلوال دا نه دی لیکلی چې دوی کوم ځای ته ګډ سفر کوي، خو وایي ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه سي. ښاغلی زاخلوال پر فیسبوک لیکلی، وروسته له یوې مودې خوښ یم چې یو ځل بیا له ویاړلي مشر او ګران دوست پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي سره همسفر یم. هیواد ته بیرته راتګ بیا له دې لا ډیر خوندور وي. مشهور خبریال او د افغانستان د چارو څېړونکي طاهر خان پر ټویټر لیکلی، حامد کرزی د طالبانو د حکومت په اجازه له هیواد بهر تللی دی. طاهر خان لیکلی، د سرچینو په وینا حامد کرزی متحده عرب اماراتو ته تللی او له هغه ځایه به جرمني ته ځي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د حامد کرزی دا سفر شخصي دی که څنګه، خو ماډرن ډیپلوماسي ویبپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلي د هغه د سفر یوازینی مقصد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل کېدو لپاره تیاری او له امریکایي چارواکو او بهرنیو افغان سیاستوالو سره لیدل دي. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی هم له تیرو شاوخوا 1500 راهیسې په عربي اماراتو کې اوسیږي، خو دا نه ده معلومه چې حامد کرزی به له هغه سره هم ویني که نه. خپل حامد کرزی د خپل سفر په اړه تازه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې د هغه دفتر وی او ته ویلي و چې ښاغلی کرزی به د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې متحده عرب اماراتو او بیا جرمني ته لاړ سي. د ماډرن ډیپلوماسي په نوم ویبپاڼې د ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد لیکلي چې حامد کرزی به په جرمني کې د ریمسټاین په نوم امریکایي هوایي اډه کې د سی آی ای او جرمني له یو شمېر اعلی چارواکو سره ویني. د ویبپاڼې د نومبر پر 28 په خپل یو رپورټ کې ویلي و چې طالبانو حامد کرزی ته له هیواد بهر د سفر اجازه ورکړې ده. په رپورټ کې راغلی و کرزی به له غربي سیاستوالو او استخباراتي چارواکو سره جلا ناست کې ولري. له دې وروسته به د امریکې له سفیر سره د ممکنه خبرو اترو لپاره د تګلارې جوړولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی تر دې وړاندې هم څو ځله له افغانستانه بهر ته د سفر کولو هڅه کړې وه، خو د سفر اجازه نه و ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دې اړه ښکاره څه نه و ویلي، خو ځینو رسنیو دعوه کوله چې طالبانو د هغه د سفر مخه نیولې ده. حامد کرزی په داسې وخت له هیواده په سفر تللی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم د دوی د دفاع د وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته په سفر تللی دی. د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ټویټر د هغه د روانېدو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي د ملي دفاع سرپرست وزیر د سفر موخه د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دغه هیواد کې میشتو افغانانو سره لیده کاته او له خلیجي هیوادونو سره د اسلامي امارت یعنی طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. د افغانستان بل مشهور سیاستوال او په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی ځل د روان کال د اپریل پر 1 له خپلې کورنۍ سره د لیدو لپاره هندوستان ته سفر وکړ او تر یوې نیمې میاشتې وروسته بیرته خپل ملک ته ستون سو. د تیر 2020 کال د اګست پر 15 چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن شول، د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی او د ده د حکومت په سلګونو چارواکي او پوځي مشران له هېواده ووتل، خو حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ملي پارلمان مشر یا سپیکر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور سیاستوال په هیواد کې پاتې شول. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا دی وته وایي افغان طالبانو په افغانستان کې د امریکې په مالی مرستو چلیدونکي دوه ریډیو سټیشنونو نشریات بند کړی دي. په دې موضوع د امریکې په واشنگټن پوسټ اخبار کې د پامیلا کانسټیبل یو معلوماتي رپورټ د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پامیلا کانسټیبل د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې افغان طالبانو د خپل دې اقدام په حق له ویلي دي چې د امریکې د حکومت په اخراجاتو چلیدونکو دې ریډیو سټیشنونو د افغان طالبانو د حکومت د پریس په قوانینو عمل نه کولو. دوی دا هم ویلي دي چې دغو سټیشنونو د صحافتي اصولو خلافتیا کړې ده او یک طرفه نشریات به خورول. رپورټ زیاتوي چې د افغان طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او د ثقافت وزارت اعلان کړی دی چې دوی د ملک د 30 صوبو ځینې په 14 صوبو کې د وایس آف امریکا د اف ایم نشریات بند کړي دي او په ګرد افغانستان کې د ریډیو فری یورپ او د ازادي ریډیو نشریات ځنډولي دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د دواړو ریډیو سټیشنونو د 300 کلونو راځي خپل نشریات سلیریشت گینٹی خورول. تیر کال د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس هم د دې ریډیو سټیشنونو نشریات جاری وو. رپورت لیکي چې په افغانستان کې د کلیوالو سیمو په لکونو خلک د خبرونو د پاره ریډیو زیات اوري. اخبار لیکي چې د افغان طالبانو په دې اقدام د امریکای د عالمی میډیا ادارې یو اس ای جی ایم سمدستي احتجاج کړی دی. د ادارې سترې زنانه منتظمې اماندا بینټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای د حکومت په مالی اخراجاتو د چلیدونکو دوه ریډیو سټیشنونو په نشریاتو افغانستان کې د بندیز لګولو مطلب دا دی چې افغان اولس صفا سترا او رښتیا خبرونه وونه دی شي. خودی وی چې په دې قسمه اقداماتو د امریکای عالمی میډیا اداره د خپل فرایض او ادا کولونه سوک نشي منی کوله. د اف ام نشریات به افغانستان سره نږدې ملکونو او د ډیجیټل په ذریعہ برابر اورېدې کې دی شي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورت کې زیاته چې افغان چارواکو د دې ریډیو سټیشنونو په نشریاتو کې د اعتراض وړ خصوصي مواد په ثبوت کې پیش نه کړی شول. خو د افغان طالبانو حکومت د ذکر شوو دواړو ریډیو سټیشنونو په نشریاتو په دې وجه افغان ښکارا کړی دی چې په دې کې د افغان طالبانو د حکومت د اقداماتو او د عقایدو غلطه څرګندونه کیږي. د افغان طالبانو د حکومت ستر ویان ذبیح الله مجاهد خپل یو اوسنی بیان کې په دې خبره اعتراض کړی دی چې خارجي چارواکو او د بشري حقوقو ګوندونو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د غلا او د بدکارۍ په جرمونو کې د شرعي سزاګانو د ورکېدو په حق له خبرونه په غلطو ټکو کې خواري کړی دي. د خپل بیان کې ویلي دي چې شرعي سزاګانو ته ظالمانه او غیر انساني سزاګانې ویل د اسلام توهین دی او د نړیوالو اصولو خلاف دی. پامیلا کانسټیبل واشنگټن پوسټ کې د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پته افغانستان کې یو شمیر خبری ادارې بند کړې شوې دي. د ذکر شوو دوه ریډیو سټیشنونو د نشریاتو په بندولو یو شمیر افغان صحافتي ډلو فکرمندي ښکاره کړې ده.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبدا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تسلیم کړی دا چې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د آرمی چیف په حیث ملازمت کې توصیه ورکول یو غلطي و او دا چې جنرال باجوا د دوی سره ډبل گیم کړی وو. اوسیدونکو وای عمران خان په دې تبصره خپل ځان هم ښکاره کړی اور دی ڈبل گیم تاوان پاکستان ترسی دلے دے. تفصیل پیر اسلام آباد نا دڈیوا خبریال اورنگزیب خان وان دکئی
د بے بابرے پریکڑے پر نتیجہ لری کڑے شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی دی جنرل قمر جاوید باجوا تا ملازمت مودہ کی توسی ورکول یا غلطی وا او جنرل قمر جاوید باجوا دوی سره ڈبل گیم کڑے دے. بول نیوز تا یو مرکه کې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تسلیم کړی دی نو پکار جنرل ریټایرډ قمر جاوید باجوا ته به ملازمت موده کې توصیه به ورکول شوی وه او پوسټ کې باید چې دغه روایت ختم کړی شي. عمران خان وایي کله چې آی ایس آی پخوانی مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید د آی ایس آی مشر نه لرې کړی شو نو دی پوه شو چې اوس به د ډېر موده حکومت کې پاتې نه شي.
ڈبل گیم جنرل باجوا نے کھیلی ہے نا, یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ کہہ, ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے, کسی کو کوئی اور جا رہا ہے.
عمران خان وہی جنرل قمر جاوید باجوا با دوی سره هم ڈبل گیم کولو او دوی ته به یو سویل او د دوی ګون غړو ته به بل څه او د سره مسلم لیگ نواز سره هم په رابطه کې وو. خود دې دا نتیجه راغله چې دې یعنی جنرل باجوا ښکاره شو او د دوی ډبل گیم تاوان پاکستان ته ورسېدو. آیا جنرل قمر جاوید باجوا ته ملازمت موده کې توسی ورکول د عمران خان یو غلطي وه؟ په دې حق لا خبريال محمود جان بابر وای
مسلسل منی چې دا ټول زما غلطیانه وي. د دې مطلب دا دی چې دې کې د فیصلې کول قوت هم نشو دی, د ملک په حالاتو باندې دومره پوي هم نه چې په هغه وخت کې دې ټیک فیصلې کړې وي, نه دې سره داسې خلک چې هغه دې پوي کړې وي او دې پټیکلر باندې را چولې وي او دې د وجه د دې په منتیا غانې چې کمی دینو هغه مسلسل زیاتې دې نه دا ظاهریږي چې نه خود سره اختیار وسنګ د اول ویلو او نه د هغه خپل اختیار استعمال کړو چې کوم سره وغه استعمال کړې هم نه او د اغینا علاوه فیصلې هم غلطه کول نو دغه ښکار چې لکه دا خو د دور چې کومو د مسلسل ټول د غلطونه ډکو, یو د غلطونه ډکو بل د ډنګورونه ډکو چې د باجوا سی بو د بلو د بلو د بل په ډنګورو باندې بدا چلی دو او دای په وزارت خارجه به هم د اغه په لاس باندې چلوله, دفاع خو اسه هم غی سره و, داخلي فیصلې به هم اغه کولی, نو بیا د سکول او دی ولی چې مال بیا حکومت راکړي.
عمران خان اوس جنرال قمر جاوید باجوا ته توسی ورکول غلط غنی خمسه کال ستمبر په میاش کې د نوې آرمی چیف ټاکنه په معاملہ عمران خان تجویز ورکړی وو چې تر کومه نوې انتخابات نه کیږي جنرال قمر جاوید باجوا د وخت پورې د آرمی چیف په حیث خپل کار جاری وساتي. عمران خان او د دوی د ګوند غړو جنرال قمر جاوید باجوه پر ضد بیانونه داسې حل ورکړی دی کال 2013 انتخاباتو کله چې جنرال باجوه آرمی چیف و د عمران خان حکومت جوړېدو په حق له هغه وخت عمران خان مخالف ګوندونو ویل دا د پوز په مرسته جوړ شوی دی. عمران خان د تازه مرکه کې د پوز او آی ایس آی دغه دریز هم رد کړی دی چې پوز تیر یو نیم کال نه سیاست کې څه مداخلت نه دی کړی او سیاست نه ځان بهر ساتلو فیصله کړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د دسمبر 3 نیټه ده. د ڈیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. داعش خراسان ډلې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان سفارتخانې په ناظم الامور د شوي هغه برید ذمواري په غاړه اغستې ده چې پکې ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی بچ پاتې شوی، خو د هغه یو ساتونکی سخت ژوبل شوی دی. اخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرال باجوه تور لګولی چې هغه سره ډبل ګیم یا غبرګلوبه کوله، او وای جنرال باجوه د ملازمت مودا غزول د هغه یو لویه تیروتنه وه. د عمران خان په دې تازه څرګندونو پخوانی فوزي مشر یا د فوز ادارې کم خبرګون مخې ته لا نه دی راغلی. او د برټانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده. بلخوا د یوکرین د غنمو نه ډکه یوه بحري کشتۍ د ایتوپیا ساحل ته رسېدلې ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. داعش خراسان د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې په ناظم الامور د شوي د هغه برید ذمواري په غاړه اغستی چې پکې ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی خوندي پاتې شوی، خو د هغه یو ساتونکی سخت ژوبل شوی دی. بلخوا میډیا د سفارتي ذرایعو د خولې دعوه کړې ده چې طالبانو حکومت د دې برید په تړاو کې یو تن نیولی دی او د هغه د ولکې نه وسلې او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي، خو پخپله طالبانو په رسمي توګه په دې حق له لاسه نه دي ویلي. وسلوالی ډلې داعش خراسان ته یوې نږدې میډیا په ټلګرام خپور کړی یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په ناظم الامور برید د وسلوالی ډلې داعش خراسان یو غړی کړی دی. ملګرو ملتونو، امریکې او پاکستان په دې برید د افسوس څرګندونه کړې او د طالبانو د حکومت نه غوښتلی دي چې په کار ده د بارنو سفارتکارانو یا ډیپلوماټانو تحفظ دی باوري کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډۍ حمله کړې ده او درې پولیس افسران یې پکې وژلې دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالی ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د سیمې د پولیسو یو مشر محمد علي ګنداپور رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي پولیس عسکرو د شنبې یا خالی په ماخام د نوخار ضلع په اکوړه خټک سیمه کې په موټر کې گشت یا گزمه کوله چې دوه وسلوال ور باندې ډزې وکړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې پیښې خبر اغسته او د صوبې د پولیسو د مشر نه د پیخي ریپورت خوخته دي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلواله ډلې د پیخي سو ګنټو ورستو په یو بیان کې د دې ذمہواري په غاړه واغسته. دا په یو هفته کې دویمه حمله ده چې تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواري په غاړه اخلي. درې ورځې وړاندې د بلوچستان مرکزی ښار کوټې په بلیلی سیمه کې هم د ځانمرګي برید ذمہواري ټي ټي پي په غاړه اغسته و چې څلور تنه پکې وجل شوي وو او شاوخوا دېرش تنه پکې زخمیان شوي وو. یاد دی وی د ټي ټي پي لخوا د پاکستان حکومت سره د ډسبندۍ د ختمېدو اعلان وروسته یادې تندرو ډلې د پاکستان په بیلابیلو علاقو په خاصه توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې حمله زیاتې کړې دي. د تندروي په حواله سره بل خبر کې راغلی چې د پاکستان د تندروي پر ضد مخنیوي ادارې سي ټي ډي ویلي دي د پنجاب په جدا جدا علاقو کې د استخباراتو په بنیاد ترسره کړې عملیاتو کې څلور مشکوک تندروي نیولې دي چې تعلق یې د یو غیر قانوني تنظیم سره وو، خو د تنظیم نوم نه دی ښودل شوی. د سي ټي ډي ویان تر مخه پروانه هفته کې د مقامی پولیسو او قانون پر ځای کوونکو ادارو په مرسته په پنجاب صوبه کې 320 عملیات شوي او 200 مشکوک تنان نیول شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه تور لګولې دی چې هغه سره ډبل ګیم یا خبرګا لوبه کوله، او وایي د جنرال باجوه د ملازمت مودا غزول د هغه یو لویه تیروتنه وه. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې عمران خان ویلي جنرال ریټایرډ باجوا په لوبه روستو د هغې پوه شو چې کله د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید د خپلې څوکۍ لری کړې شو. یاد دیوی په یو کم دیرشم نومبر د خپل ریټایرمنټ نه وړاندې فوستا خپل الوداعی وینا کې جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا د عمران خان هغه بیانیه دروغجن یاد کړې و چې پکې عمران خان ویلی وو د یو باراني اساسیش تلارې د هغه حکومت ختم کړی شوی دی او ویلی وو د دروغجن بیانیه په جوړولو سره ملکي ناقراری پیدا کړې شو. عمران خان خپل د تازه مرکه کې د جنرال باجوا باور کولو ته د خپل تیروتنې نوم ورکړی دی او ویلی دی دا خبره مني چې فوز کې پکار ده د هیچا د ماموریت موده ونه غزول شي. د عمران خان د تازه بیان ته په خپل پخوانی فوزی مشر جنرال باجوا یا د فوز ادارې کم خبرګون نه دی ښکاره کړی. خو د پاکستان یو مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق ویلی پر لپسې عمران خان د انکشافاتو او اعترافاتو نه په ډاګه شوې ده چې هغه اسټابلیشمنت د یوې مهرې په توګه په پاکستان مسلط کړی وو او دا چې د عمران خان د آئین او ډیموکراسي سره هیڅ غرض نه لرلو. د برتانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده. تازه معلوماتو تر مخه 55% روسي خلک د یوکرین سره امن مذاکرات غواړي او تش 15% جنگ جاری ساتل. بلخوا د امریکې سیړنیز اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار د یوکرین لپاره په خپل تازه رپورت کې وایي د یوکرین فوزونه د دنیپرو د دریاب نه اخوا مشرقي اړخ ته رسیدلی دي او ډیر امکان دی کرایمینا شمال مغرب اړخ ته تک جاری وساتي. بلخوا روسی فوزونو د باخموت گیر چاپیر از مکنی حمله جاری ساتلی دی او ورسره غربی دونیاسک او مشرقی زاپوریتزیا اوبلاست کې هم روسی حمله جاری دی. د دې نه علاوه د رویټرز تر مخه پرون د خالی پورس د یوکرین د غنمو نه ډکه یو بحری کشتی د ایتوپیا ساحل ته رسیدلې ده. دا خبر د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی د خلی رویټرز خبری ادارې ورکړی دی. 13 هفته یوکرین د ځینی ائتلافي ملکونو سره د 1.5 میلیون ډالرو د قیمت غنم د وچکالۍ او قحط د یری سره مخ ملکونو ایتوپیا، سودان، جنوبی سودان، سومالیا، کانګو، کینیا او یمن ته د لیګلو یو ګام اخستی وو. اهم د دې ګام د لاندې د زیلینسکي ټویټ دی چې 50,000 میټریک ټنه غنم ایتوپیا ته لیګل شوي دي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته وګی. د برتانیې تازه استخباراتي معلومات ښایي په روسي ولس کې د یوکرین د جنگ په ملاتړ کې پر لپسې کمیرا روان دي. د دې وجوهات څه دي؟ تفصیل یې د وایس آف امریکا په ریپورت کې د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د برتانیې د دفاع وزارت د اوکراین د جنگ په حق له مخبرې د خپلو ادارو د تازه رپورټونو پر وړاندې کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس خلک اوس د اوکراین د جنگ ډیره مرسته نه کوي. د روس د اولسی رائے عامه د تازه جاج اندازینه معلومه شوې ده چې 55% خلک اوکراین سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي، هر کله چې 25% خلک جنگ جاری ساتل غواړي. د اوکراین د جنگ د تازه صورتحال په حق له د برتانیې د دفاع د وزارت په تازه بیان کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې امکان نشته چې روس به راتلونکو سومیاشتو کې په جنگ کې سلویه کامیابی حاصل کړي. بیان کې دا هم ویلي شوی دی چې راتلونکو ورځو کې به د روس حکومت لا د اوکراین د جنگ په حق کې د خپل خلکو خاموشه مرضی حاصلول هم ګران شي. د جنگ د مطالعه په حق له د امریکای د دانشورانو ادارې د اوکراین د جنگ د تازه تخمینی په باب لا خپل یو رپورت کې ویلي دی چې د اوکراین فوجونه د کیرسان خار نوريستا د نیپروسین غاړې ته رسیدلې دي. د رایټر په یو خبر کې ویلي شوی دی چې اوکراین د روس قابضو فوجونو سره په ملګرتیا کولو په لاسو پاد دریانو بندیزونه هم لګوري دي. په دوی کې زیات پادریان د روس د فوجونو د ولقیلان دي علاقو کې اوسيږي. سی ان ان خپل یو خبر کې ویلي دي چې د اوکراین یو شمیر چارواکو خبرداري ورکړې ده چې اوکراین د پاره به روان جمع ډیر سخت وي. خو دوی دا هم ویلی دی چې په خپل بنیادی اډانه د روس د میزایلونو د حملو جواب کولی شي. د اوکراین د بجلی پیدا کولو د یو لوی کمپنی انتظامی ډایریکټر خاغلی میکسم ټیمنچ کو خپل یو بیان کې ویلی دی، زما یقین دی چې روس به اوکراین کې د بجلی د رصد د نظام په تالا ترغه کولو او په ګرد اوکراین کې د تیارو په خورولو کې کامیاب نشي. خو بیا هم د دا خبره کړې ده چې د بجلی پیداوار به کم وي او بجلی سره تړلې مسلې به راپورته کیږي. انتظامی ڈائریکٹر میکسم ٹیمنچ کو نور ہوئے کہ پا صدر مقام کے بوار پوار بلیک آؤٹ لگولے شی او کو نور حملے انشوی نو دا سلورو گینٹو بلیک آؤٹ او دا سلورو گینٹو دا بجلے دا چالو ساتلو بندوبست با تر راروان ہفتے پورے جاری وی. دووی چې د بجلی پیدا کولو د پاره اوکراین سره خپل ډیر تیر ګیس او کوئله شته، خو مسله خلکو ته د بجلی د رسولو ده. بل خوا رایټر د اوکراین د صدر د ولادیمیر زیلنسکی په حواله خبر ورکړی دی چې د اوکراین د غنمو بار یو مالبردار سمندري جهاز د ایتوپیا بندر ته رسیدلی دی. اوکراین او د اوکراین اتحادی ملکونو په تیر خالی ایتوپیا، سوډان، سویلی سوډان، سومالیا، کانګو، کینیا او یمن ته اوکراین نه د یو نیم سلو ملیونو ډالرو د مالیت د غنمو لیږلو په یو منصوبه لاس پورې کړی دی. صدر زیلنسکی د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د روان کال په سر کې به شپېته مال بردار سمندري جهازونو خپلو مقررو ځایونو ته د اوکراین غنم رسولي وي.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. که تاسو د وی او وی ډیوی خبرونې په منځنۍ او څپو نشي اورېدلی، نو په لاندنیو لنډو څپو یا شارټ ویوز د وی او وی ډیوی راډیو خبرونې په اسانه توګه اورېدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونې په 0.05 کیلو هرتز، 0.53 او 0.2035 کیلو هرتز اورېدلی شئ. د وی او ای ډی وی د ماخام شپږ بجو نه د شپې 12 بجو د راډیو خبرونې په 0.95 0.35 0.35 0.05 او 0.2035 کیلو هرتز اورېدلی شئ.
اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. پښتون ملت پاله سیاسي او سماجی مشران وای په متحده هندوستان کې د فرنګي واکمنۍ نه راپدې خو په هر دور کې د پښتنو او ورسره نورو وړو قومونو د ویشلو پالیسی تر دې دمه جاری ده چې په نتیجه کې د دوی وسایل لوټل شوي او سیمې به امن پاتې کړې شوې دي. څېړونکي وای وس وخت راغلی دی چې په وروستیو کې چې پښتون ولس کې د بیداری کما چپه شروع شوی، باید ټول پښتانه د سیاسي توپیر نه پرته د قومي تشخص او ملي ګټو د پاره یو موټی شي. په دې اړه د پیښور نه تفصیل د ډیوه خبریال عثمان خان په خپل راپورټ کې وړاندې کړي.
د پیښور پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وایي په وروستیو کې د امن په سرحد د پښتنو پاسون او احتجاج دا څرګندوي چې دا وخت یوازې کام پرست ګوندونه نه، بلکې ټول پښتون قام د بې امنۍ په ضد او خپلو حقونو د پاره پورته شوی، ځکه چې د کابل نه تر پښتونخوا پورې د ترهګرۍ کومه لړۍ روانه ده د پښتنو د پاره د خطرې علامت دی.
په دو وخت بیداری په هغه لیول دا څه دا پښتنه په د بنیاد پسیدلی چې د خپل سکوم ریاست ته هغه پالیسیانو د استبداد نه یا د جبر نه آزاد کی، څه کم بنیاد باندې دا خلک سکوم دي دا زورول کیږي روزانه په بنیاد، اوس کم بنیاد باندې پاکستان سکوم دا سټا شلو کالو کې او یا زره پر خلک ترخګری ته ورکړي دي او مخکې هم زموږ څه فیوچر کلیر نه ده.
نوموړی ویل کامپال سیاسي ګوندونو همیش د پښتنو د بقا جنگ کړي او د پارلماني نظام او پورستیو کې د لویو قومي جرګو په ذریعه قوم ته د سمې لار خودنه کړي. خبريال ایمل خټک وایي په تیرو سلورو لسیزو کې په پښتنه منطقه کې په سیاسي، معاشي او په معاشرتي برخو کې ډیر بدلون راغلی دی او موږ هڅه کوو چې کامپرستا پښتانه ګوندونه په دې خبر کړو چې اجتماعي تیاری ورته ونیسي.
جامعت سوسائٹی چې دا هغه د ډېر زیاتو تغیرات او تبدلونو راته رشي وا، اجتماعي سیاسي بدلونونو راغلي، هغه سیاسي اجتماعي بدلونونو په نتیجه کې پات چې زمونږ مرام، زمونږ مقصد او زمونږ بیانیه یا ناره شعارونه هم چې نو هغه هغه مطابق وي.
وای کوم نوې اجتماعي او سیاسي بدلونونه چې مخې ته راغلي هغه قامپاله ګوندونو هغه ډول په نظر کې نو ساتلي سړول چې په کارو، نو ځکه د ستونزو سره مخ دي. د پښتنو په سیاسي او سماجی ژوند نظر لرونکي پروفیسر درویش پریدی وای اوس مهال د پښتنو بقا په دې خبره کې دا چې د ملي یووالي لپاره یو اجماع جوړ کړي چې د پاکستان ریاست د ننه د برابرۍ په بنیاد اوسېدو کوټلي امن او گاونډي هیوادونو سره راشه درشه او تجارتي اړیکو دپاره زمینه برابر کړي.
اوس دوی له پکار دادی چې دوی یو تنظیمي ډانچه یو لوز داسې را جوړ کړي لکه د پښتون قومي تحریک را جوړ کړی دی چې د پښتنو دغه ستونزې کمې دي، امن دی، افغانستان کې ثبات دی. دغه څو نقطو باندې باید دوی یو شریک پلیټفارم لکه څنګه را جوړ کړی دی او د دې پلیټفارم نه دوی بیا سیاست کې نو دا به ډېره ګټه ولري.
سیړونکو ویل په سیمه کې د امن او ورسره نورو تړلو حقونو دپاره مبارزه یوازې د کامپالو ګوندونو ذمهواري نه ده. باید پښتونخوا کې چې په نورو سیاسي پارټو کې کوم خلک سیاست کوي د خپل سیاسي شناخت نه پرته د قام د ګټو دپاره آواز پورته کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا دیوه ته وږي. د نرخزیانو او بشري حقونو مبارزینو د پاکستان د مرکزي حکومت د هغې فیصلې هرکلی کړی چې وایي د هیواد نرخزیان به د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې د کفالت پروګرام برخه جوړوي. د دې فیصلې اعلان د خالی په ورځ د بېنظیر انکم سپورټ مشرې او د سماجي تحفظ مرکزي وزیرې شازیا مری کړی دی. د نرخزیانو د حقونو مبارزین که څه هم دا یو غوره او د ستاینې وړ ګام ګرځوي، خو وایي پکار ده چې حکومت د نرخزیانو د حقونو دپاره د کال 2018 قانون عملي کړي. په دې موضوع نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د دې پریکړې اعلان تیره ورځ د غربت د ختمون او ټولنیز تحفظ مرکزی وزیر شازیا مری کړې. په جاری کړې یو ویډیو پیغام کې میرمن شازیا مری ویلي چې نرخزیان هم زموږ په سیر د دې ټولنې برخه دي او د هغوی خیال ساتل د حکومت فریضه ده. مرکزی حکومت د نرخزیانو په بېنظیر کفالت پروګرام کې د شاملولو دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په پاکستان کې نرخزیان په ټولنیز کچ د توپیري چلند، غربت، ناروغو او د خلکو لخوا د کرکې او زورونو سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې د نرخزیانو د حقونو مبارزه رانی خان د وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د مرکزی حکومت د دې پریکړې هرکلی او ستاینه کړې، خو وايي باید چې حکومت په دې باندې عمل درآمد کول باوري کړي.
بےنظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے تو خواجہ سروں کے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس سے مثلاً کہ وہ جو رینٹ دیتے ہیں منتھلی وہ رینٹ اس سے وہ پے کر سکتے ہیں.
هغه وای ک نرخزیان د بےنظیر کفالت پروگرام برخه جوړ کړی شي نو د سره د هغوی بلحاظ تونزې هواری دی شي. د دې حکومتي مرستې لکبل هغوی د کورونو میاشتنی کرایانې ورکول شي او ورته د خوراک څښاک د شیانو په اغستو کې هم مرسته ترلاسه کیدی شي. د بےنظیر انکم سپورټ پروگرام مشرې او مرکزی وزیر شازیا مری وینا ده چې د دې پروگرام څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره باید چې نرخزیان لومړی د نادرا څخه خپل شناختی کارډونه تازه کړي او بیا دې دغه کارډونو د بےنظیر انکم سپورټ پروګرام په دفترونو کې اندراج وکړي. د نوموړي تر مخه له دې وروسته به په کامیاب اندراج باندې خواست کوونکي نرخزي ته په موبایل د 811 نمبر څخه پیغام ترلاسه کیږي او هغوی ته به د میاشتې 2000 روپۍ نقد ملاویږي. د کال 2018 د سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې نږدې 10,400 نرخزیان درج دي، خو د نرخزیانو او بشري حقونو مبارزین دا شمیره د 5,000,000 څخه زیاته یادوي. په پېښور کې د ماشومانو، ښځو او نرخزیانو د حقونو فعال او د بلی وینز غیر دولتي تنظیم پروګرام منیجر قمر نسیم وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې دا یو غوره فیصله ګرځوي. ښاغلی قمر نسیم وای دا یو ښه فیصله ده، خو په دې کې نرخزیان او حکومت د ځینې ستونزو سره مخ کېدی شي او هغه دا چې د دې پروګرام یوازې هغه نرخزیان برخه جوړېدی شي څوک چې د نادرا څخه ترلاسه کړی شوی د نرخزي شناختي کارډ ولري او داسې نرخزیان چې د نرخزیانو کارډونه لري د هغوی په ټول پاکستان کې شمیره د 1.5 څخه زیاته نه ده. ښاغلی قمر نسیم بیا وای باید چې حکومت د کال 2018 د نرخزیانو قانون په ټول پاکستان کې لاګو کړي.
د دې قانون تحت چې کوم صوبایي او مرکزی حکومتونه دي او دغه ادارې هغه خواجه سراو ته د صحت، د انصاف، د تعلیم، د روزګار په معاشره کې دغه شمولیت حواله سره د سکیمونو د شروع کولو هغه د عملي کولو پابندي قسمتي دا ده چې په 2018 کې قانون جوړ شوی دی، خو اوسه پورې د یو صوبې هم دې حواله سره خپل چکم اینول بجٹ یا ڈیولپمنٹ بجٹ هغه کې یو روپے هم نه ده خدل.
په پاکستان کې نرخزیان نه یوازې په ټولنیز کش د توپیری چلند سره مخ کیږي، بلکې د غلط د هغوی جون هم محفوظ نه دی. د بخنې نړیوال تنظیم ایمنستی انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د کال 2021 اکتوبر او کال 2022 ستمبر ترمنځ موده کې شاوخوا 13 نرخزیان وجل شوي، چې په ایشیا کې د وجل شوو نرخزیانو تر ټولو زیاته شمیره ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دی وی اے ڈیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
دا ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
دا وایس آف امریکا دیوا ده. په مردان کې د مازورانو د فار کار کونکو یو تنظیم د مازورو لوبغاړو ترمنس یو ورځنۍ مقابله تابع کړې و، چې پکې په ګڼ شمیر کې مازور لوبغاړو د کرکټ، بیډمنټن او ویل چیر د ریس مقابلو کې برخه واخیسته. دریم دسمبر په نړۍ کې د مازورانو د ورځې په حیث لمانځل کیږي، چې په ولس کې د دوی د حقونو په اړه بیداری پیدا کړی شي. په مردان کې مازور لوبغاړو د دغه مقابلو ستاینه کړې ده. تفصیل پی د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خصوصي خلکو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په حواله د لوبې په مردان بورډ سپورتس کمپلیکس کې را جوړې کړې شوې وې. د یو ورځنۍ د لوبو مقابلو ته د خصوصي خلکو د خود مختار تنظیم لخوا مرستې ورکړې شوې وې. مقابلو ته راغلي خصوصي خلک وایي خوشاله دي او د دغه لوبو نه یې خوندونه واخیستل. رینا ګل هم د لوبو د مقابلو لراغلي او غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ته د داسې قسمه مقابلو زمينه برابر کړي.
عام خلک زموږ په تکلیف نه پويږي، ټول چې راکم ډیسیبل یو، موږ د یو بل په تکلیف ډیر زیات خپ ویګو او موږ ټول ډیر زیات خوشاله یو بل سره. نو موږ غواړو چې حکومت موږ لدا سه هر کال کې هر میاشت کې د سنا سه پروګرام کوي چې موږ ټول راځي کیږو چې موږ دا خوشحالي
په دې مقابلو کې د مردان او تړلي سیمونه راغلي خصوصي خلکو، خزو او سړو برخه واخسته او د مختلفو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ، بیډمنټن او سایکلونو د ځغل مقابله وشوې. د خود مختار تنظیم مشران وایي هغوی په عادي ژوند کې ګڼ شمېر مشکلات لري. یو اړخته ک هغوی ته په امروزه ژوند کې اسانتیاوي نشته، خو بل اړخته د حکومت لخوا ورکړې شوې د خصوصي خلکو په سرکاري نوکرو کې برخه هم نه عملي کیږي. دوی وایي تیر حکومت هغوی ته د 2000 روپو د مالی مرستو اعلان کړی وو، خو هغه نه دی عملی شوی. د خصوصي خلکو د مردان دلی مشر ناصر خان صدا سی وایي
موږ ته د ترانسپورت مسله را موږ د یو خان بل هات چې کلزو نو دا سي اکسسیبل بس نشته چې سره د ویل چیر موږ غیته خو جو زما یو مطالبه د ریاست نه د خپل حکومت نه چې په احساس پروګرام کې هر یو سپیشل پرسن شامل کړي شي. دا کانسپټ په کینه وی چې هغه د وعده کړي ځکه هر یو سپیشل پرسن هو وعده کړي نه وي ته د کوروال نه خدای یو بوج کم شي کنه چې یو مزور دی په دې کور کې ترکیه تا مملک چې موږ وګورو دا ټول ذمہاری د ریاست دي، دا ټول حکومت دي.
د خیبر پښتونخوا د خیرخې غړي د محکمې د ریپورت تر مخه په ټوله صوبه کې د مختلفو مازورو ښکار خلکو تعداد د 1,05,000 نه زیات دي، چې پکې 15,500 سړي، 1,500 خزي او 2,000 ماشومان د مختلفو جسمانی او ذهني ناروغو سره مخ دي. سړنې وایي په پاکستان کې د رواني ترهګرۍ له امله په متاثره خلکو کې لا نور هم اضافه شوه. د پاکستان حکومت د وړاندې په سرکاري نوکرو کې د خصوصي خلکو لپاره 2% برخه مقرر کړي او د احساس پروګرام لاندې هغوی ته مالی مرستې هم اعلان کړي. روان کال په جون کې مرکزی حکومت د خصوصي خلکو لپاره اصلاحات اعلان کړي چې دوی ته د ژوند اسانتیاوي ورکړي شي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قومي ادارې نه تصدیق شوی دی. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال نه کم ماشومان او دغه واکسین وکړي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاذ ظفر اعظم همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکې او د جرمنی د شریک فیوچر فورم په اوسنۍ غونډه کې د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن او د جرمنی د خارجه چارو زنانه خارجه وزیر انالینا بایرباک د برخې اخیستو په موقع ډیجیټل ټکنالوژي ته په تیزی سره روانه دنیا کې د یوې جمهوریت معاشري په اقدار خپل خیالات ښکاره کړل. دواړه خارجه وزیران د خاغلی انټونی بلینکن په دې خبره متفق شول چې ټکنالوژي یا خو به زموږ جمهوریتونو له وده ورکي او یا به دا تالا ترغه کوي. خو دوی چې جمهوریتونو له د وده ورکولو د مقصد تر لاسه کولو امید صرف په دې کې دی چې یو شان خیاله ملکونه دې مقصد له په شریکه کارو کی. خاغلی بلینکن زیاته کا چې د سوړ جنگ پښتنه دور ختم شوه دی، اوس دې له یو شکل ورکولو مقابله جاری ده. د مقابله په دې عمل کې به څه پیښیږي د ټکنالوژي لوجایبه په دې کې ډیر اهم کردار وی. خاغری بلینکن وی چې ټکنالوژي زموږ معیشتونو ته نوی نوی اوزار ورکول شروع کړی دي. زموږ د فوجونو دننه اصلاحات کوي او دا یقینا چې زموږ زندګوله د نوی سره نوی شکل ورکړي. دوی چې د هر سره د نوی شکل ورکولو د عمل په لوري د امریکای او د جرمني سوچ یو شان او مثبت ته. خاغری بلینکن نور وی چې ټکنالوژي د رنزونو د علاج نوی لارې چارې روباسي. د چاپیریال د مسلو د تابعیا د یقیني کولو د پاره هم ټکنالوژي نوې لارې چارې روباسي او په ګرد دنیا کې د صحتمند خوراک درست په مستقله توګه د یقیني کولو کار کوي. خو خاغری بلینکن دا خبرداري هم ورکو چې ټکنالوژي په لوی پیمانه د خلکو خلاف هم استعمالې دي شي. دوی چې ټکنالوژي د خلکو د ذاتی جن حالاتو د ګډوډ کولو په خلکو د آنلاین د لارې د ویرې ترهو تیرولو او خصوصا په خزو او د کمشمیره فرقو په خلکو د ویرو ترهو تیرولو لپاره استعمالولې شي. ټکنالوژي د غلطو او د دروغو معلوماتو د خورولو لپاره هم استعمالولې شي. دوی چې دا عمل او بډی رشوتونه په شریکا د جمهوریت سیرا بدرنګ کوي او بهشکه چې د ټکنالوژي دا ناوړه استعمال د تحفظ په باب لډیر سوالات راپورته کوي. خاغری بلینکن خپل وینا کې دا هم وی چې دا ټولی مسلې یو ملک په یوازې سر نشي اوارولې. د دې لپاره د ملکونو ترمن د خپلو کې ملګرتیا او رابطه لازمه ده او د دې لپاره اهم ده چې د ټکنیکی او د ډیجیټل اوزارو په ډیټا کې جمهوریت اقدارو لا ځای ورکړي شي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن دا خبره په ګوته کا چې د امریکای او د جرمني فیوچر فورم د سوارلسمی صدای په زوړ خار منستر کې قائم کړی شوی دی، چې د مشهور تجارتي او دفاعي اتحاد د هنسیاټیک یو خار پاتې شوی دی. دغه اتحاد په ګرد یورپ کې د خلکو یو بل سره د تړلو او د ملکونو د پیداوار یو ملک نه بل ملک ته د اوړلو د پاره قائم کړی شوی وو. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله چې د جدید ډیجیټل دنیا اصلي مقصد دغه پکار دی. ټکنالوژي په خپل ذات کې نه خدا او نه بدا، د دې د خو د پاره او د بدو د پاره استعمال زمون پلاسو کې دی. مونږ چې دینه کم کار اخیستل غواړو اخلو تی او هم دا زمون په وړاندې پرتا مسله ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.